السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشهوریدونکو د ماسپخین 3 بجې شوې دي. نن د زیارت ورځ او د 2000 کال د نوومبر 12 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان پر حالاتو یو شمیر راپورونه لرو او ریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار شاهین دلیرینا خبرونه اورو.
سرم شیرم ویر دے وقت مهم خبرونه د افغانستان په هلمند کې په ترهګر برید کې رازاده ریډیو خبریال الیاس دایی وجل شوی او اورورې ټپی شوی دی. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې سلور دیش کسان د کرونا ناروغۍ له وجې مړ شوي چې ورسره د دې ناروغۍ له وجې په دې هیواد کې د ټولو مړو شمېره 5550 ته رسیدلې ده. او د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ کمپاین په یو بل مهم ولایت میشیګن کې د رای د شمیرو درولو لپاره عدالت ته خواست کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په هلمند کې په یو ترهګر برید کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی وجل شوی او ورور یې ټپي دی. چارواکي وایي چې الیاس دایی نن سهار د خپل ورور مجتبی محمدي سره له کوره دفتر ته روان و چې د لخکرګا سلور لاری کې په موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه. په برید کې الیاس دایی وجل شوی او ورور یې ټپي دی. تر اوسه چا د برید ذمهواري نه ده منلې. بلخوا د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې دا برید غندلې او له ټولو کورنیو او نړیوالو ادارو څخه په دغه اړه د پلټنو او ذمهوارو ته د سزاګان ورکولو غوښتنه کړې ده. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ هم په کابل کې د مقناطیسي ماین په 14 کې یو بل نوموړی خبریال یما سیاوش وجل شوی و. د سند صوبې په حیدرآباد کې د کویرې د کان په پیښه کې د شنګلې سلور کان کیندونکي وجل شوي. په لاکړه سیمه کې د دغه کان ټیکیدار فلکناس پرون مشال ریډیو ته وویل چې په هغه وخت وشوه چې د رسیو په لفټ یا زانګو کې سلور مزدوران کان ته کوزیدل او رسۍ وشلېدې. فلکناس ته چې د کان د نورو مزدورانو په مرسته سلور مړي راویستلي او د شنګلې رانیال سیمه کې خپل کلي ته د بس په وسیله لیږلي دي. له دې وړاندې د سند تر څنګ د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې هم په قانونو کې داسې بدې پیښې رامنځته شوې دي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې سلور دیش کسان د کورونا ناروغۍ له وجې مړ شوي چې ورسره د دې ناروغۍ له وجې د مړو ټوله شمېره 5550 ته رسېدلې ده. د کورونا په اړه د پاکستاني حکومت ویبپاڼې ویلي چې په تیر یو شواروس کې نور 1300 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. دا راز په دې هیواد کې د کورونا د ټولو ناروغانو شمېر نږدې 3.5 لک ته رسېدلې دي، خو په دې کې تر اوسه له 3,40,000 نه زیات کسان بیرته روغ شوي هم دي. د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ کمپاین په یو بل مهم ولایت میشیګن کې د رای د شمیرو او درولو لپاره عدالت ته خواست کړی دی. د ټرمپ کمپاین دا اعلان پرون وکړ. کمپاین له دې وړاندې هم په انتخاباتو کې د جو بایډن د بریالیتوب د مخې نیولو لپاره په عدالتونو کې مقدمې جمع کړې دي. امریکایي میډیا د نومبر په 1 په پنسلوینیا ایالت کې پر ټرمپ د ښکاره برترین وروستو جو بایډن د انتخاباتو ګټونکې خودلې وو. د پنسلوینیا د ګټلو معنی دا وه چې بایډن به د انتخاباتي رایو دومره رای واخلي چې ولسمشر به غوره شي. بایډن په مجموعي توګه په انتخاباتو کې د ټرمپ په مقابله کې خواوشا 5 میلیونه ډېرې رایې ګټلي او دا مهال د خپلې کابینې غړي غوره کوي. په عین حال کې ټرمپ بې له شواهدو ادعا کړې ده چې د رایو شمیرې سمې نه کیږي او ټګي پکې شوې ده. له دې وړاندې یو شمیر عدالتونو د ټرمپ کمپاین خواستونه رد کړي دي او د ریپبلیکن ګوند دغه غړو شمیره په ډېرېدو ده چې بایډن یې د یو منتخب ولسمشر په توګه منلې دی. او د بشري حقوقو د سر نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ خبرداري ورکړی چې د روسي حکومت په دغه هیواد کې د خپلواک ادارو د حلو زلو لا محدودولو لپاره پارلمان ته یو قانوني مسوده وړاندې کوي. هیومن رائټس واچ نن په یو بیان کې ویلي چې دا قانوني مسوده منظور شي نو حکومت ته به د خپلواک ادارو د صلاحیت کمزوري کولو تړلو او د هغوی په کار کې د مداخلت لپاره یو بل اعلی پلاس ورشي. ادارې غوښتنه کړې چې باید دا قانوني مسوده په سمدستي توګه بیرته واخیستل شي. د روسي حکومت د نومبر په 10 دا مسوده پارلمان ته وړاندې کړې ده چې مخه یې د خپلواک ادارو سار ډېرول دي چې حکومت یې بهر ملکي ایجنټان بولي. دا د دې وخت خبرونه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، په هلمند کې د ازادۍ رادیو خبریال محمد الیاس تایی په مرکز لخکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. په دې اړه دا راپور اورو چې د الیاس تایی پر غږ پیلېږي.
دلته وضعیت تر نور ورځو
په هلمند کې د ازادۍ رادیو تکړه خبريال محمد الیاستایی په مرکز لخرګاه کې د مکناتیسی ماين په چاودنه کې وژل شوې دي.
هماغه دستګاه پرته د خوشحال خواته ډیر زیات د مرمۍ پوښتنه
د هلمند د والی ویان عمر زواک ازادۍ رادیو ته وویل. د نومبر په 12مه سهار په شوې پیښه کې د دای ورور ټپي شوې دي.
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال د ماين په چاودنه کې شهید.
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي ووژل.
دا د ازادي رادیو د نوومبر د 12مې خبرونې دي چې پکې د الیاس دایي د وژنې خبر ورکول کیږي. افغان چارواکي وایي محمد الیاس دایي پر موټر په نختي مکناتیسی ماين چاودنه کې وژل شوی. په دغه پیښه کې په هلمند کې دوه ملکیان چې یو یې ماشوم او یو غټ ته هم ټپيان شوي دي. په افغانستان کې د خبريالانو د ملاتړ بلابلو ادارو د الیاستایی وجنه غندلی او دای پر رسنیو حمله بللی ده. د دای وجنه په سویل ختیس کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسولان او خبریالان سخت دردمن کړي. د دای وجنه په سویل ختیس کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسولان او خبریالان هم اندېښمن کړي دي. دوی د الیاستایی وجنه په هیواد کې د لویو ناوړو سیاستونو موجودیت او د امنیتي ارګانونو کمزوري مدیریت بولي. د افغانستان د خپلواکو جرنالستانو د ټولنې په خوانې مشر او د ازادۍ رادیو د کابل دفتر په خوانې مشر رحیم الله سمندر د الیاستایی په اړه له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل.
ډېر خوږ ژبه، ډېر صمیمي، ډېر یو ښه جورنالیست، ډېر یو پرکاره جورنالیست و. همیشه هغه وخت د ازادۍ کې هم ډېر خراپونه لیکل. هلمند ته څه معلوم دی، داسې ولایت دی چې په هلمند کې کار کول اصلا په جنگي محاس کې کار کول دي، جنگي خط اول خط کار کول دي. او دای شي په ټول وخت کې ازادي سره کار کړی، کای ډبلیو پی آر سره، محلي رسنیو سره، همیشه د جنگ لومړی کرخي راپور ورکړی.
د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی هم په خغندلی. صدیقی پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی په هلمند کې د ازادۍ رادیو خبريال الیاستایی وجنه غندي. صدیق صدیقی لیکلی د الیاستایی وجنه د بیان ازادۍ او افغانستان کې د رسنیو د دښمنانو کار دی. پردای د حملې ذمہواری چا نه منلی. الیاستایی له کلونو راهیسې په هلمند کې خبریالي کوله. د هلمند په هر ولسوالۍ کې کار کړی و. په بیا بیا د سخت جګړې او نامنیو لسیمو څخه خبریالي کړیبا. محمد الیاستایی د هلمند ولایت نادیالی ولسوالۍ پوچا انجیر سیمه کې زیږیدلې و. دای خپل ابتدایي زده کړې د چاه انجیر په عالی لیسا کې مکمل کړې وې. وروسته د دې ولایت په دارالمعلمین کې د ادبیاتو په برخه کې تر 14م ټولګي زده کړه وکړه او وروسته په پښتو ادبیاتو کې وړاندې زده کړې حاصل کړې. الیاستایی په 2008 میلادي کال کې رسنیو سره خپل کار پیل کړ او لومړی دنده یې د سلام وطندار راډیو سره واخیسته. او وروسته یې په 2003 میلادي کال کې له ازادۍ رادیو سره خپل کار پیل کړ او له یوې لسیزې نه زیات یې په هلمند کې د ازادۍ رادیو د خبريال په توګه کار وکړ. په کابل کې د ازادۍ رادیو یو همکار اکرام الله اکرام د الیاستایی په اړه مشال رادیو ته وویل.
د ژورنالیستانو بیلابیلو اتحادیو ټولنو او بیلابیلو ژورنالیستانو دغه پیښه غندلې ده او له افغان حکومت نه یې غوښتنه کړې، امنیتي بنسټونو نه، چې باید په افغانستان کې د خبريالانو ژوند خوندي.
له الیاستایی سره په دې پیښه کې د هغه ورور مشتبه محمدی چې هغه هم خبریال وو ټپي شوی، خو د هغه روغتیا ښه خودل شوی ده. د ښاغلي الیاستایی وجنې په کور دننه د خبریالانو د یو شمیر ادارو او افغان حکومت خبرګون هم راپورته کړی دی. څنګه چې موړاندې په ریپورت کې اوریدل چې په هلمند کې د ازادۍ رادیو خبريال محمد الیاستایی نن د نومبر په 12مه په یو ماین چاودنه کې وژل شوی دی. د دایي د وژنې په سویل ختیځ کې د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې یو شمیر غړو او مشرانو او د خبريالانو سخت اندېښمن کړي هم دي. اوریدونکو، د دې پیښې په اړه باندې زموږ همکار داود خټک د مشال رادیو د یو همکار ابوبکر صدیق سره هم امرکه کړی ده. نو راځي چې وایو.
ابوبکر صدیق، ډیره زیاته مننه. نن د ازادي رادیو خبريال د افغانستان په هلمند صوبه کې په یو حمله کې خپل ژوند لاسه ورک. تاسو هم د الیاس دایی سره ډیر نږدې کار کړی، نو که د الیاس دایی د کار په اړه راته لږ وای.
مننه داود. شهید الیاس دایی یو ډیر نابغه جورنالیست و یو ډیر نابغه خبریال و په افغانستان کې، او د ګندارا وپان لاره ما د سره دا غو کولای شو چې د ډیر کارونه غمونګ انګلیسي ته واړول، د سره ما ډیر نږدې همکاري کوله، او د ډیرو خصوصیتونو خاوند و، ډیر استعداد درلود، مسلکی استعداد، پروفیشنل، او د دې سره دا یو ډیر ښه انسان و، زړسواند انسان و، په خپل وطن او د خپل خلکو سره ډیره مینه درلوده.
ابوبکر صاحب، دا ورته وایي چې د ده د کار نوعیت څنګه و؟ ظاهره ده هلمند خو یو ډیر د سیکورټي له پلوه یو ډیر مشکل ځای دی، بیا یو ژورنالیست لپاره دغلته کار کول، نو د ده د کار نوعیت څنګه و؟
د هر رقم رپورټونه کول هغه څه چې ژورنالیستان نه کوي، او دا په یو داسې ځای کې و چې هلمند د افغانستان تر ټولو لوی ولایت یا صوبه ده، او هلمند هغه دی چې ټول نړۍ مخدره مواد یا تریاک تر لوی فصل په هلمند کې کرل کیږي، او مخدره مواد او هیروین دغه شیان هم دغه نه جوړیږي، او بیا هلته د افغانستان د جګړې اولنۍ خط دی یا فرنٹ لاین دی، نو په دې ټولو حوالو کې د ډیر ژور راپورونه کول. د په دې شپږو دولسو کلو کې چې ما د سره نږدې کار کړی دی، د مرجی د عملیاتو رانیولې تر اوس تیره میاشت په هلمند په مرکز لشکرګاه چې چېرته د ژوند کوو متاسفانه نن پکې شهید شو، په هغې حملې په دې ټولو باندې د ډېر ژور راپورونه کول، او داسې راپورونه چې او دون کې المستون کې بوتل هلمند ته بیلمند کې مسله څه ده، کیسه څه ده، څه تیریږي په خلکو، د دې سره سره د په اقتصاد هم راپورونه کول، د په کلتور په کلتوري خبرو، فرزند په هلمند کې د افغانستان ډیر تاریخي آثار دي، د آرکیالوجي و لویه برخه د افغانستان هغه په هلمند کې ده، هلمند د افغانستان اقتصاد ته ډیر مهم دی ځکه چې په هلمند کې لوی بند دی او لوی ځکه دي زراعت دی، نو دی او بیا هلمند د افغانستان د ټولنې یو ډیر شابل غهم ده په هلمند کې، د پښتونو سره نور قومونه هم ژوند کوي، لوی ولایت دی، په دې کې په ډیرو ځایو کې خلکو ډیر ستونزې هم ګاللې دي، خو بیرته آبادی هم شوې ده، نو هر اړخ د په رپورټینګ کې د پوشش لاندې راوسته دی، د پاغه باندې ډیر ښه رپورټونه کړي دي. فرزن یو ځنې ښه راپورونه داسې وو چې فرزن هغه ډیر دردونکي وو، لکه فرزن د یو راپور لیکلی و چې په افغانستان د هلمند یوه کلي په اړه چې دغه کلی چې دی د جګړې د په یو دوزخ بدل کړی دی کنه، یو وروکی کلی و په نامه د چاهي انجیر پاغه باندې را کړی، دا چې یو بل راپور و چې پاغه کې په هلمند کې د شپې لخوا چې هلته خلکو کرکټ لوبه کوله پاغه باندې د راپور کوله، نو هغه مثبت منفي اړخونه د ژوند هغه د خلکو ته ډېر
ښه. تاسو مطلب دا دی چې د هغه څه د هلمند نه را بهر کول او نړۍ ته ښودل چې هغې ته یو عام سړی لیدل غواړي خو لیدلی نه شي. که په اخره کې تاسو راته ووایي، او تاسو ډېر ښه تفصیل سره دا خبرې وکړي، خو که په اخره کې راته ووایي چې په افغانستان کې کوو ګورو، نو څوره د مخکې په کابل کې یو پخوانی خبریال یماس یوش په ورته یو چاودنه کې ووژل شو، په هلمند تک ورشو، نو دغلته یو بل تکړه جرنلیست ډېر موده وړاندې سمد روحاني، او دغې نه وروسته بیا نورم ژورنالیستانو ژوند د لاسه ورکړي. په افغانستان کې په مجموعو کې د ژورنالیستانو لپاره چې کوم حالات دي، چونکې تاسو د ټولو سره ډېر نږدې نه کار کوئ د ګندارا ویبپاڼې د ایډیټر په توګه، نو تاسو څه ګڼئ چې په مجموعو کې دې لپاره دا حالات څنګه دي او څنګه حالات جوړیږي لګیا دي؟
افغانستان کې د 2000 لومړی کال راهیسې مطبوعاتو ډیر پرمختګ کړی دی، د افغانستان میډیا اوس په دې سیمه کې یعنی په ټوله جنوبي او مرکزی آسیا کې یو تر ټولو خپلواکه آزاده میډیا ده، او خود دې سره د افغانستان جرنلستانو ډېر قرباني ورکړي دي، او ډېر ستونزې ګاللې دي، ډېر خطرات سره مخامخ دي، او سم ډېر تهدیدات شته او د حملو قربانیان دي لکه چې تاسو وویل. نو په دې کې تر ټولو لوی خبر دا چې په افغانستان کې تهدیدات څو رقم دي، یو هغه دي چې په جګړه کې ښکېل غاړې خبریالان نخښه کوي، خصوصا هغه خلک چې د حکومت په ضد جنګیږي، هغه ډلې لکه د سیاوش خبره تاسو وکړه، د دایي غم ولیده چې ته معلومه تر اوسه پورې نه ده البته، او بل دا دی چې د حکومت هم په دې کې ډېره لوی کمزوري ده، ځکه چې د خبرانو وژن کې نه پیدا کیږي نه تحقیقات کیږي، نو بیا به څنګه دا ودرېږي چې څوک سزا نشي، چاته معلومه نشي چې څوک ولې ووژل شو. او د دې سره سره په افغانستان کې خصوصا په ولایاتو کې ځایي چارواکي او ځایي زورواکي او الته ډلې پاتې کې غدل هم شته چې جنایي ډلې یا څوک د مخدره مواد کار کوي نور داسې کوي، هغه جنگالي ډلې هم شته. نو له هرې خوا د افغانستان جرنالستانو ته لوی خطرونه پیښ دي، او دوی ډېر امنیت دوی خوندي نه دي.
صحیح ډیر مننه ابو بکر صدیق. واقعي چې د افغانستان ژورنالیستان خوندي نه دي، او دي ته ډیر خطرونه، یعنی د هرې خوانه وته خطرونه پیښ دي. ډیر زیاته مننه مشال ریډیو سره د خبرو کول.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.
وریدونکو، د اسلام آباد الشفا انټرنیشنل هسپتال سیډنیز مرکز وایي د چین لخوا د کورونا ضد وکسینو جوړولو په لړ کې همکاري کوي، او تمه ده چې تر شپږو میاشتو به دغه واکسین تیار کړل شي. د امریکا او جرمني دوه کمپنۍ د کورونا ضد وکسینو جوړولو په آخري پړاو کې دي چې د روان کال تر پای به 50 میلیونه وکسین تیار کړي. خو د صحت ماهرین وایي چې د امریکا او جرمني وکسین به په وروسته پاتې هیوادونو ته په نږدې راتلونکو کې رسول ډیر ګران وي. اخوا د الشفا ډاکټران وایي پاکستاني خلکو ته به د چین وکسین په اسانه ورزانه ملاوي کی. په دې اړه نور تفصیل د منور شاناور.
د اسلام آباد الشفا نړیوال روغتون وایي د کورونا مخنیوي وکسینو د ازموینو لړۍ په کامیابۍ سره روانه ده، او تمه ده چې د دریو نه تر شپږو میاشتو کې د پاکستان د خلکو لپاره وکسین ترلاسه کړل شي. په یاد روغتون کې د کورونا ضد وکسینو لپاره د سیړنیز مرکز مشر ډاکټر اعجاز احمد خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې د وکسینو تیارولو په عمل کې له چین سره همکاري کوي.
پاکستان کې 4000 خلکو له لوګو نه وکسین، او ان شاء الله میجر پرابلم نشته، اور آئندہ ان شاء الله 10000 خلکو وکړو، او دا چې دا کافی ایڈوانس ٹرائل روان دي. پورا دنیا کی تکم ویکسین ٹرائل بھی آگے کے دا ون آف دا میجر ٹرائل دیٹ از گوئنگ انوالوینگ تقریباً وہ ملکوں کے روان دے، اور 40,000 خلق بدی کی شامل بھی دی، اور پاکستان کے 10,000 خلق تین سینٹروں کی پاکستان کے دے جنگا ٹرائل بالکل ٹھیک کروا دے چند توقعات مطابق کروا دے.
بلخوا د فرانس خبری ایجنسی اے ایف پی لکی چې امریکایی کمپنی فائزر د جرمنی له بایون ټیک کمپنی سره په ګډه د کورونا ضد وکسینو جوړولو په آخري پړاو کې ده. یادو کمپنی ویلي چې د دوی وکسینو د ازموینو پر مهال 90% مثبت نتیجې ورکړي دي. خو رویټرز خبری ایجنسی وایي چې د عامو خلکو لپاره د دې وکسینو جوړولو په لړ کې له امریکایي حکومت اجازه اخیستل او بیا په لویه پیمانه د دې جوړول به هم وخت اخلي. خو د فایزر کمپنی مشر البرت بورلا له رویټرز سره خبرو کې وویل
موږ لا لوړاندې د وکسینو جوړولو کار پیل کړی دی، او په دې باور یو چې د روان کال تر پایه به 50 میلیونه او په راتلونکي کال کې به د 1.3 بلیونه وکسینو جوړولو جوګه شو.
نوموړي زیاته کړې چې د کورونا ناروغۍ نه بچ کېدو لپاره به یو تن ته دوه وکسینه، یعنی د دې وکسینو دوه خوراکه په کار وي. دا راز 50 میلیونه وکسین به د 25 میلیونه خلکو لپاره کافي وي. او اے ایف پی د صحت د ماهرینو په حواله لیکي چې دا ویکسین با په منفی 80 درجه یخ حالت کې ساتل پکار وي، نو د دې په وجه به هم د نړۍ پر وروسته پاتې هیوادونو کې خلکو ته د دې رسول ډیر ګران وي. که څه هم د اسلام آباد الشفا نړیوال روغتون د کورونا ضد ویکسینو لپاره د سیړنیز مرکز مشر ډاکټر اعجاز احمد خان په نړیواله کچه د ویکسینو تیاری یو ښه پرمختګ بولي، خو تمه لري چې د پاکستان د خلکو لپاره به د چین جوړ ویکسین په اسانه او ارزانه واخیستل شي.
دنیا بھر کے 200 ویکسینیشن ٹرائل روان دی، 200 ویکسین میں کار روان دے، اور تم کی ہیومن کے ٹرائل اس پورے فیز ترسلی چاری تھی، آگے کی تقریباً یو درجن ٹرائل ویکسینیشن کے لیے آغاز کرے تھے کہ رسید دی، اور کم کم ویکسین کی ہر مختلف کی جوڑی کی جو ہے وہ اپن ریکوائرمنٹ ہے، اگر ملین اینڈ ملین آف ڈوزز کی جوڑی کی تو پاکستان میں بکر اور آگوں کا فائدہ ہی جمع ہے یا فائدہ بات دیر کال کرنے کی کم سے پاکستان کی زیر افیل آتا ویکسین جوان دے تاکہ شرط منیشن کے کانٹریکٹ میں سے پاکستان میں وہ پرائیسی گیمس میں ڈالی
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت د کورونا وایرس دویمې چپې مخنیوي لپاره د زیارتونو، سینماګانو او تیاترونو د بندولو فیصله کړې ده. پرون د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ د کورونا وایرس د مخنیوي قومي ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سنټر په غونډه کې د کورونا کیسونو زیاتېدو جاج واخیستل شو. په غونډه کې په لویو اجتماعګانو د بندیز او د تعلیمي ادارو د جمعي چوټیانو زیاتولو تجاویز هم ورکړل شو.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو څخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلش.
اوریدونکو، د پاکستان د قومي خزانه څخه په ناقانونه توګه د 30 کروڑ څخه په زیات رقم ایستلو باندې د نائب د بلوچستان د پخوانی وزیر اعلی نواب محمد اسلم رئیسانی او د پخوانی سینیټر لشکر رئیسانی پر ضد په احتساب عدالت کې مقدمه درج کړي. په مقدمه کې د پخوانی سیکرټری خزانه په ګډون د نورو 8 کسانو نومونه هم اچول شوي دي. د مقدمې په اړه نواب اسلم رئیسانی لخوا سندي ویل شوي، خو فیصله یې کړې چې په عدالت کې به مقابله کوي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې نه ایوب ترین راکوي.
په کوټې کې د قومي احتساب بیرو له لوري د نومبر په 18 نیټه په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې پخواني اعلی وزیر نواب اسلم رئیسانی نه هواج د خپلو اختیاراتو څخه ناجایزه ګټه پورته کړې ده، بلکې د حکومتي خزانه څخه لویه مرسته ترلاسه کړې ده. د نیب له لوري دا هم ویل شوي دي چې کله نواب محمد اسلم رئیسانی د بلوچستان اعلی وزیر وو، نو هغه وخت یې په ناقانونه توګه سرکاري مشینري تر فشار لاندې راوستې او د خپل خاندان لپاره 10 ملیون روپۍ د تاوان ادا کولو منظوري ورکړې وه. په دې بیان کې زیاته شوې ده چې د قومي احتساب ادارې نیب د پلټنو څخه ثابته سوه چې د تاوان په تخمینه یا اندازه لګولو کې د حقیقت څخه کار نه دی اخیستل سوی، بلکې د اعلی وزیر د ودانۍ څخه چې کوم حکم جاري سوی دی، نو د هغه وخت حکومتي ادارانو د دباو یا فشار لاندې کار کړی او د تاوان تخمینه یا اندازه یې لګولې وه. وروسته دا وخت سیکرټری خزانه دوستین جمالدینی د اعلی وزیر د ودانۍ له لوري ورکول شوی سمری یا اقامات منلی او پخوانی سینیټر اجی لشکری رسانی ته 112 ملیون روپۍ د جاري کولو امر کړی وو. دلته خبره د یادونې وړ ده چې نواب محمد اسلم خان رسانی او داغه ورور د پیپلز ګوند پخوانی سینیټر اجی لشکری رسانی په ضد د نیب له لوري د پلټنې کار په 2012 کې پیل شوی وو. هغه وخت د نیب له لوري ویل شوی وو چې ضلع بولان په میټړی سیمه کې د رسانی اورین قبیلې ترمنځ په جګړه کې د نواب اسلم رسانی و کورنۍ ته په خاصه توګه و پخوانی اثارو کښت کول کروندې ته دومره زیان نه دی اوښتی څومره چې په سرکاري کاغذانو کې ښودل شوی دی. پر دې باندې دغه وخت چیف سیکرټري ناصر محمود کوسه هم خپل دریځ ښکاره کړی او ویلی و چې دا کار د قانون سره سم نه دی. دا یادونه ور ده چې په کال 2002 کې په میټړی کې د رند او رسانی قبیلې ترمنځ د جګړې وروسته د کوټې یو عدالت امر کړی و چې په یاد سوې پیش کې دی د نواب محمد اسلم خان رسانی و کورنۍ ته چې څومره زیان اوښتی دی حکومت دې هغه د سرکاري خزانې څخه ادا کړي. خو کله چې نواب اسلم رسانی د پیپلز ګوند پر ټکټ باندې په کال 2008 کې د بلوچستان اسمبلی غړی وټاکل شو او د هغه وروسته یې د جنوري کال 2013 پورې د صوبې د اعلی وزیر په توګه کار وکړی، نو په هغه وخت کې د حکومت بلوچستان له لورې دغه پیسې د هغه کشر ورور او د پیپلز ګوند و سینیټر اجی لشکری رسانی ته ورکول شوي دي. د اعتصاب د کامی ادارې د دې ریفرنس په اړه چې مې کله د پخواني سینیټر اجی لشکری رسانی سره تماس ونیوي، نو د هغه وینا وه چې دوی به د عدالت د لارې خپله دفاع وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
اوریدونکو د سوات تحصیل سلامپور مشین آباد اوسیدونکو د سکول جوړولو لپاره یو احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکو ویلي چې د کلي لوی آبادۍ لپاره درې کاله وړاندې یو پرایمري سکول منظور شوی خو تر اوسه پرې کار نه دی شروع شوی. بلخو د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د سکول په جوړولو کې یو ځای تن خنډونه راپورته کړي او دوی پر ضد پولیسو ته شکایت هم کړی دی چې دغه مسله زر هواره شي نو د سکول په جوړولو به لاس پورې کړي. په دې اړه له سواته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دا رپورٹ راستولی چې د احتجاج کوونکو پر غږونو پیل کی.
د سوات منګوري خار نه 8 کیلومتر لرې د مرغزار په سړک د مشین آباد کلی ماشومان او مشران په دغه توګه احتجاجي مظاهره کړې چې د دوی په کلی کې منظور شوی سکول ودانۍ باندې کار شروع کړی شي. د سیمې پخوانی ناظم امجد علي خان وایي چې د سکول لپاره ځمکه شته، یو نیم کروڑ روپۍ منظور شوی خو بیا هم ټیکهدار پرې کار نه شروع کوي.
د بنیادي مطالبه د پيوشته مسدې کې هم یو قوم یو کلی په مین روډ باندې انپړ ساتل د انتظامیه لپاره د ذمہار خلکو لپاره مطلب المیه د پکار په دې خبره سوچو کې دا غریب خلک دي نو دا غریب مطلب خدا نه اجازه په سبق پیلم حق نشته.
احتجاج کوونکو سو ساعته د منګوري او مرغزار سړک تړلی وو. احتجاج کې شامل یو ماشوم چې په ووم جمعات کې زده کړې کوي وایي چې د نور ملګرو سره 3 کیلومتر لري زده کړو ته ورسي نو مشکلات ورته وي.
معلوم امتیاز دی او مونږ چې ټول سکول ته ځو او دلته مونږ ته سکول جوړول غواړو او مونږ ته پیاده ځو او مونږ دلته سکول لر شو مونږ بدل کې سکول سبق وایو.
د کلی شپې ته کلن مشر بختیار خان وای چې په خپلې سبق نه دی ویلې او دی غواړي چې بچیان زده کړی وکړي. زیاتره ماشومان د سکول نشوالي لوجې د زده کړو څخه پاتې دي.
زموږ د ماشومان په کور کور باندې سبقونه وایي ډیر لري لري سال لاش ما خام پر راځي ما خام کور درا شډیر وګی شوی او داغه ته پلارې زموږ دوه طاقت نشته کې مونږه ولا ګاډي ونیسو او کاریان ول ورکو او پیاده ځي پیاده راځي دوه نه ځان سره کوي. داغه د پاره زموږ د مطالبه ده چې زموږ خپل کلی کې غټ کلی دی شپې ته تیا کور دی چې په دې کې مسوري ماشومانی د دې لپاره دا زموږ مطلب دی چې را په دې کلی کې مونږ له ارزې نږدې مونږ ته سکول جوړ شي. پازې
د ضلع سوات تعلیم محکمې مشر ریاض خان بشال ډېرو ته وایي چې دوی سکول جوړول لپاره ټول انتظامات کړي خو د کلی یو تن پکې رکاوټ جوړ کړی.
باقاعده ځمکه دغه ده د سټیټ ده د سرکار ده او باقاعده ډیولپمنټل سکیم پہ د سکول د شپږو کمرو شوی دی. ټیکهدار ته سایټ هم جوړ شوی دی. فردر کار چې کوم د ټیکهدار دی پرون مې ڈی سی آفس کړی دا هغه سره مې ڈی پی او سره تم کافی کړی دا ڈی سی ته مې خبرو خبر کړی دا مې سره تاسو ته ما لیټر کړی دا پرون نه علاوه مخکې مې لیټر کړو دا پرون لیټر مته ان کنټینیویشن اف دټ پریویس لیټر دلته مونږ ته مسله دا او تاسو دې کې مداخله وکړي پل ایڈمنسٹریټیو کمپاور سی دی دا غي بزریا چې د ګورنمنت دا کوم پیسې سره دا ځای نشي.
د سکول ودانۍ جوړولو په اړه د سواد ډیپټی کمشنر ثاقب رضا اسلم او بیا د سیمې ایم پی عزیز الله ګران وای چې دوی د سکول جوړولو لپاره د تعمیراتو محکمې سی ان ډبلیو ته چټۍ کړې ده او که پکې څوک هم خندان جوړوي د هغوی په ضد به قانوني کاروایی کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له 2 میلیونو نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو د مازیګر درې نیمې بجې کیدونکې دی لنډ خبرونه له شاهین بنیرین اورو.
ستوري مشال د وخت مهم خبرونه د افغانستان په هلمند کې په ترهګر برید کې د ازادۍ ریډیو خبریال الیاس دایی وجل شوی او اورور مجتبی محمدی ټپی شوی دی. چارواکي وایي چې الیاس دایی نن سهار د خپل ورور سره له کوره دفتر ته روان و چې د لښکرګاه څلور لارې کې په موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه. تر اوسه چا د برید ذمهواري نه ده منلې. د سند صوبې په حیدرآباد کې د کویلي د کان په پیښه کې د شانګلي څلور کان کیندونکي وژل شوي دي. د دغه کان ټیکیدار فلکناز مشال لیدو ته ویلي دي چې پیښه هغه وخت وشوه چې د رسۍ په لیفټ یا زنګو کې څلور مزدوران کان ته کوزیدل او رسۍ پرې وشلې دي. په پاکستان کې په تیر یو شوار اوس کې څلور دېرش کسان د کورونا ناروغۍ له وجې مړه شوي چې ورسره د دې ناروغۍ له وجې په دغه هیواد کې د ټولو مړو شمېره 5550 ته رسېدلې ده. حکومتي چارواکي وایي چې په تیر یو شوار اوس کې نور 1308 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ کمپاین په یو بل مهم ولایت میشیګن کې د رایو د شمیرو درولو لپاره عدالت ته خواست کړی دی. د ټرمپ کمپاین د اعلان پرون وکړ. کمپاین له دې وړاندې هم په انتخاباتو کې د جو بایډن د بریالیتوب د مخې نیولو لپاره په عدالتونو کې مقدمه درج کړې دي. او د بشري حقوقو د سر نړیوال ادارې هیومن رایټس واچ خبرداری ورکړي چې د روسي حکومت په دغه هیواد کې د خپلواک ادارو د حلو ځلو لا محدودولو لپاره پارلمان ته یو قانوني مسوده وړاندې کړې ده. هیومن رایټس واچ نن په یو بیان کې ویلي چې که دا قانوني مسوده منظور شي نو حکومت ته به د خپلواک ادارو د صلاحیت کمزوري کولو، تړلو او د هغوی په کار کې د مداخلت لپاره یو بله اعلی په لاس ورشي. ادارې غوښتنه کړې چې باید دا قانوني مسوده په سمدستي توګه بیرته واخیستل شي.
لند خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیرین اوریده. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د خیبر پښتونخوا د کلتور او سیلګرۍ د ودې اداره او د ملګرو ملتونو د ساينس او کلتور سازمان یونسکو په صوبه کې د سیلګرۍ د ودې لپاره د سیمې د کلتوري نقشې په جوړولو سلا شوې دي. په دغه اړه د دواړو ترمنځ یوه لوسنامه هم لاسلیک شوې چې تر مخه به یې په دې صوبه کې د سیل او تاریخي ارزښت ځایونه په نښه کولی شي او بیا به یې یوه نقشه تیاریږي چې په کارولو سره سیلګری په اسانۍ سره دغه ځایونو ته ورتلی شي. په دې اړه نور معلومات د شاهین بنیرین اور.
د خیبر پښتونخوا د کلتور او سیلګرۍ د ودې څانګه وایي چې په صوبه کې د سیلګرۍ د ودې او تاریخي اثارو د حفاظت لپاره د ملګرو ملتونو د ساينس، تعلیم او کلتور د سازمان یعنی یونسکو سره په شریکه کار پیل کړی دی او یو داسې کلتوري نقشه جوړوي چې د سیلانیانو سره به د سیل ځایونو ته په ورتګ کې مرسته کوي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغه ادارې یو چارواکي محمد ریاض زیاته کړه.
زمونږ ډایریکټر جنرال کامران افریدی سره د یونیسکو نماینده پیټریشیا فلپ په مختلفو اړخونو خبرې وکړې، خو خاص کر په دې اړخ باندې چې په خیبر پښتونخوا کې کم غیر رسمي خور وور انفارمل کلچر دی هغه مونږ را ټول کو، ډاکومنټي کو، آیډینټیفای کو، دا هغه چې کوم خپل طریقه کار دی دا هغه مطابق کوم چې د اقوام متحده د کنونشن کې لیکل شوی دی. نو دا به ډېر لوی ګټور کار وي چې اقوام متحده د ټیکنیکل یا د یونسکو د ټیکنیکل سرپرستۍ د لاندې مونږ خپلې وسیلې په کار راولو د خپل صوبې کلتور خوندي کو. د نومبر اخرنۍ هفته مونږ سره یونسکو والا وعده کړی ده چې مونږ به دې آغاز کوو.
دا په داسې حال کې دا چې په سیمه کې د ترهګرۍ پیښو او بدامنې د سیلګرۍ صنعت ته لوی تاوانونه اړولي دي او د سیل ډېر ځایونه د ژوند د بنیادي اسانتیاو نه بې برخې دي. د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د ښکلو هنرونو او کلتور د مطالعاتو د مرکز مشر اف اس دورانی وایي له وزیرستانه تر سوات او شمالي سیمو دا ټوله سیمه په تاریخي آثارو او د فطرت پرنګینو خيسته ده.
ملکند ویژن چې دینو دا د بودیست هندو پری گندارا یا گندارا گریو کلچر راغه سنټر پاتې دي یواز په ډیسټریکټ ایبټ آباد کې ماته یاد دي چې 3000 سایټس خو هلته آئیډینټیفای کړي په لینډ سروې کې 1300 خو شا چې دي سایټس هغه په مانسیرا کې کړي مردان او پیخور دا دوه ډیویژنې چې دي نو دا خو کمباین دي په دې کې ورلډ هیریټیج سایټ ته د تخبه او د سری بهلول په بنو کې یو زیر آکرا چې هغه انډس ویلی سیویلایزیشن سره تعلق ساتي. بیا موږ سره سیزنل ټوریزم حوالے سره چې نو سوات شو اپر سوات یا سوات کوهستان دیل کوهستان او چترال کوهستان دا ډیر زیات امپورټنت دي. اواز دانه چې موږ سره بودیست یا هندو مانومنټس دي، موږ سره چې اسلامک مانومنټس هم دي.
په سوات کې د کلتور او ټولنیزو چارو یو پو شوکت شرار وایي چې دا ډیره ښه خبره ده چې حکومت د صوبې په کلچرل میپینګ کار پیل کړی دی، خو باید په دغه میدان کې د خلکو تربیه وشي او د سیلګرۍ وده یو قامی پالیسی وګرځي. نوموړی زیاتوي چې په دغه اړه د نوي دور د ټکنالوژۍ نه کار اخستل ډیر مهم دی.
دا آرکیولوجیکل سایټ مو ته دا مقرره کوي چې د ټکنالوژۍ په استعمال باندې موږ ټولیس په ټایم کې د ټریول جوګه کو او داسې پروګرامونه شته چې دا کېدی شي. باقي د دې چې کوم اپروچ دی نو هغه پرونه یې اپروچ دی د سبا یې اپروچ دی کول غواړي او دې چې کوم میوزیم جوړې آرکیولوجیکل سایټ بچ کول غواړي په زړه طریقه دغه هم ښه کار دی. خو د دې نه ښه کار نور هم یعنی کېدی شي چې د ټورسټ انټرسټ پیدا شي. په کار ده چې موږ د ټکنالوژۍ استعمال په داسې طریقه وکړو چې پرون په باره کې نن معلومات او سبا د دې څه استعمال کړی چې موږ دا وکړو.
د یادونه وړ ده چې د پښتونخوا پېښور او سوات درې د ګندارا تهذیب مرکزونه پاتې شوي او د قبایلي ضلعو په ګډون د ملکن او هزارې سیمې د فطري ښایستونو سره سره خپل لرغونی کلتوري او ټولنیز قدرونه هم لري، خو په ډیرو سیمو کې دا تاریخي آثار د ورکېدو د خطر سره مخ شوي دي.
د مشال رادیو د جمعې ورځی اونیز پروګرامونه
هارون باچا هنری غړې
پر لسنیمو بجو،
تاندې هیله
پر یونی ما بجا،
د ځوانانو غږ
پر دوو بجو،
روخانه مستقبل
پر څلورو بجو،
حجرا
پر څلور نیمو بجو.
اوریدونکو د پاکستان د یو مرکزی وزیر علی امین ګنداپور هغه وینا په ټولنیز میډیا سخت غندل شوی چې د ګلګت بلتستان په یو انتخاباتي جلسه کې د پاکستان مسلم لیگ نون د مشر مریم نواز شریف په اړه کړی ده. نوموړي تور پورې کړی و چې مریم د خپل پلار نواز شریف په حکومتي دور کې د پاکستاني وګړو د مالیې پر پیسو د مخ سرجریانی کړی دي او ځان یې خپل ساتلی دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د حکومتي ګوند تحریک انصاف یو غړي د ګنداپور د وینا دفاع نه کوي، خو وایي چې اپوزیشن سیاستوال هم په وزیر اعظم او د هغه د ګوند په خزینه او غړو پسې استغې سپوري وایي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار هارون بچانا اور.
د پاکستان په مرکزی حکومت کې د کشمیر چارو او گلگت بلتستان لپاره وزیر علی امین خان ګنداپور د نومبر پر ومه هم په گلگت کې د تحریک انصاف یوې انتخاباتي غونډې ته د مریم نواز شریف په اړه وایي. هغه ځکه خپل دا چې د خپل پلار نواز شریف په حکومتي دورو کې د پاکستاني وګړو د مالی کروڑونو روپۍ د مخ پر سرجریانو لګولې دي.
خوبصورت ہے نواز شریف کی دو حکومتوں میں کروڑوں روپے کی سرجری کرائی ہے اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی.
تر دې مخکې نوموړي وزیر د اکتوبر 14 په خپل یو ټویټ کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری او مریم نواز شریف یو ګډ عکس ته چې په یو جلسه کې پر سټیج ناستي او په څه خبره سلا کوي لیکلي چې د شپې 11 بجې دی جنج یا بارات رخصت شوی دی، مولوي هم غیب دی او د واده الک او جنې پریشان دي چې څه وکړي. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو او د ښځو د حقونو د فعالانو ترڅنګ خبریالانو هم د ګنداپور د ګلګت جلسې وینا او وروسته دا ټویټ زخته غندلې. په پیښور کې خبریال او د چارو شنونکي محمود جان بابر وایي تحریک انصاف د نوي او بدل پاکستان او د ځوان کل رامخته کولو پر ځای د هیواد په سیاست کې د بېدلیل خبرو او کنزا کلچر ته وده ورکړې ده. نوموړی زیاتوي د سیاسي ګوندونو ذمهواري جوړي کې چې د ټولنې د سمون او د ځوان کول د ښې روزنې لپاره کار وکړي.
عمران خان صرف دوه ورځې مخکې وایي
چې مونږ د خزو عزت کو اور پسې په دیم مورس دا غیر فاقي وزیر داسې جبه استعمالي دا ډیره زیاته زکه محسوس کړی شو. مزه په خپل دا غنم چې دا د دین ډیره زیاته ضروری ده چې دی په معیشت باندې زور واشي، طرز حکمرانۍ او په گورننس باندې زور واشي، په کار دی چې دی په دې خبره باندې هم زور واشي چې دلته جبه کم استعمالي زکه راتلونکي وخت کې دا زموږ ماشومان به عزت کوي، زموږ ځوانان به عزت کوي، نو دا به زموږ معاشره ته ډیر زیات نقصان ورسوي. دا په دې ټولو باندې زموږ خیال ذمہواری راځي.
موږ وزیر علی امین ګنډپور ته د نومبر پر 9 څو ځله ټلیفونونه وکړل چې داغه د بیانونو ور باندې د شو نیوکو پاړه نظر یې ترلاسه کړو، خو په خبرو ورسره بریالي نشو. البته د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د تاریخ انصاف یوې غړې عائشه بانو پر همیاد نیټه مشال لړیو ته وویل دا د ګنډپور د وینا دفاع نه کوي، خو ښایي نوموړي د هغه څه په ځواب کې چې د اپوزیشن ګوندونو مخکښان یې په خپلو جلسو د قومي اسمبلی په غونډو او ټلویزیوني مباحثو کې د تاریخ انصاف په مشرانو او خزینه غړو پسې وایي دا څرګندونې کړې وي.
افسوس خبره دادا چې په ایوان کې ناست خواجه آصف د پی ٹی آئی گورنمنٹ زموږ یو فیمیل په باره کې غلط کامنٹ وکړي، دغه سه شابه شریف، دغه سه نواز شریف په خپل جلسو کې بینظیر پسې ډېری ګډې وړې خبرې کړې دي، مریم نواز په خپل عمران خان پسې په خپل سپیچز کې په خپل پریس کانفرنسز کې خبرې کړې دي چې کم نه دي کول پکار، دا ټول شیزونه کنډم کول پکار دي. صرف یو کس باندې ګوته اوچتول چې کم دی زه دا بالکل نه جسټیفای کوم چې ټیک خوشې وي دي، خو زه به دا ضرور وایم چې آل پارټیز لیډرشپ چې کم دی دا پکار وي چې دا د دې خپل پارټي والا نو نارمز او د ویلیوز او د زمونږ خپل کلچر چې کم کې زنانه ډېر ریسپیکټیبل زی دي، دې باندې سو رولز اینڈ ریګولیشنز جوړ کی چې تاسو به یو پرایویټ هغه باندې بچا باندې
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر 6 د سوات په سیدو شریف کې جلسې ته په وینا کې وویل چې مریم نواز شریف زکه د پوځي مشرانو ضد خبرو لپاره جیل ته نه لګي چې هغه یو ښځه ده. وزیر اعظم 13 اکتوبر میاشت د اسلام آباد په کنوینشن سینټر کې د خپل ګوند تحریک انصاف یوې غونډې ته ویلي وو چې مریم نواز شریف که څه هم نیا جوړه شوې خو د ده لپاره اوس هم یو ماشومه ده. نرموړي هم دی وینا ته اشاره په اسلام آباد کې د ښځو د حقونو یوې فعالې سمر بن الله د نومبر پر 9 مشال لړیو ته وویل د تحریک انصاف وزیرانو خپل مشر ته په کتو پر خپلو سیاسي مخالفانو شخصي حمله پیل کړې دي. نوموړي زیاته کړه داسې ښکاري چې د پاکستان ریاست نه غواړي د هیواد په سیاست کې د ښځو هرکلی او د هغوی احترام وشي.
دا هغې پارټي د کم کې چې یو نیا یا نانی هغه ټکې کنزل په توګه استعمالیږي، یو زنانا زمونږ په دې سیمه کې یو لور یا خور یا مور خو ګڼل کېدای شي، خو چې کله په سیاست کې هغه قدم کیږي دی له یو خزه کېدلی یو کنزل جوړ شي. په دې سیاست کې کوم پارټي چې کوم طریقې کې خزه ټریټ کو هغه زمونږ یو ډیر پسماندہ سوچ هغه عکاسی کوي. سٹیٹ دا پیغام نہ ورکئی چھے مونگ دے قسم بیانات دے قسم جبا بالکل ہم نہ برداشت کو. سمودا مخ کے یا چارٹر آف ڈیمانڈز پاکستانی خزو پیش کرے ددیو چھے کم مسئلے دی ددے مخنی ویلا سٹیٹ تا پکار دے چھے دا 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 سٹیپس واخلی، خو بد قسمتی سرا چھے چرت دے عمل یا امپلیمنٹیشن خبر راشی نو سمونگ حکومت بالکل بیا زان غلے کی.
13 اکتوبر میاشت په لاهور کې د ښځو حقوقو تنظیمونو او مدني ټولنو د پام وړ شمېر استازو د ښځو د ژوند او حقوقو د تحفظ په مخه د چارټر اف ډیماند په نوم د غوښتنو یو فهرست جوړ او په شریکه لاسلیک کړ. دوی له حکومت د یو شمېر نورو غوښتنو تر څنګ دا مطالبه هم وکړه چې د حکومتي چارواکو لخوا پر ښځو د جنسي ځورونې پیښو او یا هم د هغوی په اړه د سپکو خبرو د مخنیوي لپاره د بیخي نه برداشت یو پالیسي جوړه او عملي کړي.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
ا اوریدونکو د خیبر ضلع فعالان او زده کوونکي وایي د لنډي کوتل تحصیل په لرې پرته سیمه شلمان کې ټیکنیکل اینڈ وکیشنل کالج د تیر اوږدې مودې راهیسې بند پروت دی او عمله پکې نشته. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دغه کالج د فعال او قبایلي ځوانانو ته د پکې هنري زده کړې ورکول شروع کړي، خو د خیبر انتظامی چارواکي وایي د صوبای حکومت په امر یې په دې کالج کې د داخلو لپاره درې میاشتې وخت ورکړي. که څوک پکې داخل نشول نو بیا به د ساینس او ټیکنالوژۍ صوبای محکمې ته بیرته وسپاري چې د کومې بلې محکمې دفترونه به کې خلاص کړي. نور تفصیل له سیمینار د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ضلع په شلمان کې خواوشا اتلس کال وړاندې جوړ شوی ټیکنیکل اینڈ وکیشنل کالج تر اوسه فعال نه کړل شو. ځای وګړي وایي په کار ته حکومت عمله ورکړي او قبایلي ځوانانو لپاره هنري زده کړې ورکړي. د لنډي کوتل یو فعال عمران شینوار مشال ریډیو ته وایي په دې وروستو کې صوبای حکومت ځنې کسانو د دې کالج د ودانۍ دوره کړې وه خو تر اوسه یې فعال نه کړ.
بد قسمت نه دل سٹاف ور نکړی شو، داسې څه خاص توجه یو لور نکړه دی ټیکنیکل کالج لا. تقریبا څلور میاشتې پنځه میاشتې مخکې وزیر اعلی آی ټی کوم مشیرو هغه هم ویزیټ کړو او هغه پوره کتلی او هغه هم دا اعلان هلته کړو چې دا به مونږ فعال کوو، خو هغه په خپل دغه کې د واده کې شو هغه ناکام شو، دا غیر فعال نه کړ. او د هغه د ویزیټ نه پس دغه ته 7 لک روپو سولر هم ولګېد په استعمال کې رانه غي او څلرش کنه لزمکه چې کومه هغه دې ته ضرورت ونه څلرش کنه لزمکه شیلمان کوم ولور کړه. شیلمان کوم هغه خلک په نوکری په ولا په ور کړی شوی او هغه ځکه دا ټیکنیکل کالج چې دا جوړ شو موجوده حکومت دا غوښتای دا شی الته فعال کېدای شو که سټاف یې ولور تکړه سټاف یې ولور کړی وای هم دا فعال کېدای شو، ځکه چې د قبایلو ډیر سټوډنټان داسې دي چې هغه د میټرک نه پس چیرای هغه تعلیم د مجبورۍ د وجې پری دي.
د لنډي کوتل د زده کوونکو اتحادیه مشر شاه رحمان شینوار وای دا وخت د خیبر ضلع زده کوونکي هنري زده کړو لپاره پیښور او نورو ضلعو ته ورځي او دلته ترې محروم دي.
د تا غ سټاف چکم دی د حکومتونو ریاست چکم دی مهیا نکرو او د دې وجه هغه جوړ شوی ټیکنیکل کالج چکم دی پاره کوم وسایل په وخت کې فراهم شوی هغه ټول چکم دی خراب زموږ ځوانان چکم دی ټیکنیکل او وکیشنل تعلیم نه محرومه پاتې او کوم غریبان دا تعلیم حاصلول غواړي نو په پیښور او په نور صوبو کې مختلفو کالجو کې چکم دی غریبان دغه تعلیم حاصلوي. نو که دا موجوده حکومت دې کالج طرف ته توجه وکا او په دې کې چکم دی دغه چکم بنیادی ضرورتیات دي سټاف په حواله سره نور چکم بنیادی ضرورتیات دي دا مهیا کا نو زموږ ځوانانو ته به دا موقع میلاو شي چې دوی بدلتا په خپل وطن باندې په خپل لزیله کې په خپل تحصیل کې دننه دغه چکم ټیکنیکل او وکیشنل تعلیم دی دا به حاصل کا او دا وخت ضرورت هم دی. تاسو وګورئ په ټوله دنیا کې چکم دی د هنر وال تعلیم اوس وخت کې ټول نه زیات اهمیت دی.
د خیبر ډیپټی کمشنر محمود اسلم ویلی دوی په دې کالج کې داخلو لپاره د صوبایي حکومت په امر درې میاشتې وخت ورکړی. که زده کوونکي پکې داخل نشول نو دغه کالج او سامانونه به ساينس او ټیکنالوژي صوبایي محکمې ته سپاري او ودانی به بیا کومې بلې محکمې ته وسپارل شي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، په پکتیکا کې وزیرستاني کډوال وایي چې دوی سره د هم په خوست کې د میشتو وزیرستاني او کډوالو په شان د ژمنیو توکو او نقدو پیسو مرسته وشي. دوی وایي پکتیکا سوړ ژمی لري او که مرستې ورسره ونه شوې نو سخت ستونزو سره به مخامخ شي. بل لوري ته د دواړو ولایتونو حکومتي مسؤلین وایي چې په خوست کې کډوالو ته روانه نقدي مرسته د هغو کورنیو لپاره ده چې سرپرست یا د کار او ګټې وټې څوک نه لري. نور تفصیل ده نجیب الله لوخیل نور.
دوی وای په خوست کې وزیرستانوی کډوالو هرې کورنۍ ته 15,500 افغانۍ نقدي مرسته روانه ده، خو په پکتیکا کې تر اوسه میشتو کډوالو ته دا ډول مرسته نشته. د دوشنبه په ورځ د پکتیکا په برمل کې میشت وزیرستانی کډوال رمضان مشال راډیو ته وویل چې دوی هم کډوال دي، کونډي او یتیمان لري، خو د ګزارې هیڅ امکانات ورسره نشته.
صرف
پټای لاري نغار لاري نبل کاروبار لاري نخور ته د میشت تلیار طریقه شته نردا مهرباني د میشت سره وسی چې میشت سره د زمي مرسته دا وسی د نر مرسته در غاڼه کو
د زید الله پونم په برمل کې یو بل میشت وزیرستاني کډوال هم وای
مونږ د اسه ماجریو د کسرنګ چې په خیس کې زمونږ ماجری دي هیتا د یونیساد طرفه 15,500 افغانۍ ملاو شولې مونږ د اغوستنه ده د یونیسار نه چې مونږ د برمل ماجر ته 15,500 افغانۍ منظور شي
د سید حیدر خان په نوم وزیرستانی کډوال وایي له دوو کلونو راهیسې دوی سره نقدي مرستې بندې شوې او سږ کال خو هغه د خوراکي توکو مرسته هم بیخي کمه شوې ده
شپږ کولاشي چې موږ افغانستان کې اوسېږي او دوه کولاشي چې نقدي مرسته چې کومه وه بند شوله او خوراکي مرسته چې کومه ارتي وه دا څو چې لکه په درې څلور میاشتې کې یو روس بیا بیا ورکه شي اوس خو مکمله دال غړي چې وي هغه پسې ختم کړل لکه څرنګه نر کېمه بهار نه چې کوم شاید موږ په سار نر درېمي موږ دغه غوړي د افغانستان حکومت داسې موږ د خپل خاک ورسي
په خوست کې د کډوالو چارو ریاست مسؤلین مني چې په دې ولایت کې د 2000 کورنیو څخه 223 کورنیو سره د 15,500 افغانیو معادل مرستې کېږي د خوست د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حریم وویل د دې کورنیو کیفیت دا دی چې سرپرستان نه لري یا یې له 18 کلونو څخه کم عمره کسان سرپرستی کوي او یا هم معیوبین دي چې هغوی ګټه وټه نشي کولی بل لوري ته د پکتیکا د کډوالو چارو رئیس مریالی فضلیار وایي دوی سره د کډوالو لپاره د نقدي مرستو مسله نه ده شریکه شوې خو مؤسسات ورسره ژمنه کړې چې کډوالو ته به ژمنې مرستې ورکوي
تر دې وخته پورې مسلسل خوراکي توکي دوی ته توضیح شوي دي
په 2014 زیږدیز کال کې په وزیرستان کې د پاکستان پوځ د ضربې عذاب عملیاتو له پیلېدو وروسته د خیبر پختونخوا په خوا کې زرګونه وزیرستاني کورنۍ خوست او پکتیکا ته هم را کډه شوې پکتیکا د افغانستان د سړو ولایتونو دی په دې ولایت کې یو څه مخکې ژمی پیلېږي ډېرې واورې وري او هوا هم پکې د خوست او نورو ګرمو ولایتونو په پرتله
د مشال رادیو تر څنګ اوسې اوریدونکو د پېښور یو اوسیدونکی وایي چې پر زوی یې په سکول کې تشدد شبه استاد سخت وهلې ټکولې دي نوموړي زیاته کړه استاد یې زوی ته د سزا ورکول وجه ناوخته ورته یادوي خو د سزا له وجې بچي ته ذهني او جسماني زیان رسېدلی بلخوا د تعلیمي چارو پوهان وایي حکومت په سکولونو کې د سختو سزاګانو پر ضد قوانین په سمه توګه نه عملي کوي چې په نتیجه کې داسې پېښې مخې ته راځي بلخوا حکومتي چارو کی بیا وایي چې په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د تحفظ د قانون له مخې په سکولونو کې پر سزاګانو بندیز دی په دې اړه نور تفصیل له انیس اجمل لو
په خیبر پختونخوا کې د زده کوونکو پلرونه او د تعلیمي او قانوني چارو پوهان وایي حکومت دې په سکولونو کې د استادانو لخوا د زده کوونکو وهلو او ټکولو مخنیوي لپاره قوانین په سمه توګه عملي کړي دوی دا خبره په داسې حال کې کړې چې د پېښور یو اوسیدونکي د نومبر په 10 مشال لیډیو ته د نوم نه خپرولو په شرط وویل سورو سي وړاندې دغلته د سکول استاد یې زوی سخت وهلې ټکولې او استاد یې زوی ته د سزا ورکولو لامل ناوخته ورته یادوي نوموړي زیاته کړه چې د وهلو ټکولو له وجې ماشوم ته ذهني او جسمانی زیان رسیدلې
زمونږ نه ماشوم د شته شپې ودو نو اړخ یړلو غنا وخت چې کوم وخت یړ خړلو نه چې دا پین مو د شیوه د بهش نه لري په خوب کې نو بیا د مور چې د کترې چې را د ولی وښ نه لري ک نو هغه چې به هر کمې سم میس ولو چې کړې نو بملا باندې د غین سپورت سو د سټیکر د سی په فور باندې ټول ایگزامین ول کړې نو ټول بیا را پاسولې دي نو په خوب خوب کې هر ویل چې دی وړې مو هغه ماته فیل چې دا به هر وینه او که چې دا هر ویل نو دینه بر زیات وامه نو هغه منټل ټارچر کړو او فزیکلی فور زیات وهلو
د پاکستان د نورو برخو په سیر په خیبر پښتونخوا کې هم اکثره په سکولونو کې د زده کوونکو د وهلو ټکولو یا غی ته د سختو سزاګانو ورکولو خبرونه مخې ته راځي د 2018 کال په جون میاشت کې د ګلګت بلدستان په غزر ضلع کې د خونسي یوې زده کوونکې د کورنۍ لخوا تور پورې شوې وو چې د یوې استادې د وهلو ټکولو له وجې مړه شوې ده د تعلیمي چارو په عمر اورگزی وایي چې په سکولونو کې د سختو سزاګانو له وجې اکثره زده کوونکي سکولونه پرېږدي او یا د ویرې له وجې په زده کړو کې ډېر رستو پاتې شي
کنن موږ وګورو څه د پاسه 1.5 لک ماشومان په خیبر پختونخوا کې سکولونو نه بهر دي او بیا چې کوم پاتې ماشومان دي په سکولونو کې چې کوم راځي او سبق وایي او هغه سره چې بیا دا قسم زیاتی کیږي نو یقینا ماشوم مینټلی هم په هغه باندې اثر پرېوځي او فزیکلی هم پرېوځي ماشوم د سکول نه لارې جدا کی
عمر اورزی زیاته کړه چې ګڼ زده کوونکي او یو استاد گرانی مالی او کورنۍ مسئلې د استاد د کور او سکول ترمنځ فاصله هم هغه وجوهات دي چې لږه چې استاد په ماشوم گزار وکړي او یا هغه ته سخت سزا ورکړي خو بیا په باجوړ کې استاد عمر خطاب وای چې اکثره ستکونکو ته سزا داغي د غلطیانو لوجې ورکول کیږي، خو استادان د خپل ذاتی مسلو لوجې ستکونکي نشي وهلي.
استاد چې کوم دی نو غتی انداسي نشي کولای، چې مطلب دا دی هغه خپل یو بچی لکه پکور کې کی او یا د غیدا اسکول کې وی بچی، نو هغه بچر ته خپل بچی د سه بی ځای دغه ونوي، خو خامخا دا هغه نه غلطی شوی او غلطی چې کوم دی زما د نظر مطابق یو فیرنی بلکې بار بار
د خیبر پختونخوا کابینې د 2013 کال په اپریل کې د صوبې په سرکاري او شخصي سکولونو کې زده کوونکو ته سزاګانې ورکول غیر قانوني ګرځولو لپاره یو بل منظور کړی و چې له مخې یې مجرم ته 500,000 روپو جرمانه او د شپږو میاشتو قید سزا کېدای شي. په پیښور کې وکیل فضل خان ایڈوکیټ وای چې د پاکستان د قانون له مخې په سکولونو او دینی مدرسو دواړو کې زده کوونکو ته په سزا ورکولو بندیز دی.
پاکستان چکم قانون دے، پاکستان پینل کوڈ 1860 چکم قانون دے، دیکھی یو سیکشن دے 89 دے مطابق پیرنٹس تا، ٹیچرانو تا، وارڈس اور گارڈین چکم یو بھی آگی تا دا اختیار ہو چی دا 12 سال نہ کم معشومان کا دا غی دا تربیت پارا دے دا وہی جسمانی ہلکا پلکا تشدد پہ کئی نو دا دیتا اجازت دی. دغا سیکشن نو دا چیلنج شو اسلام آباد ہائی کورٹ کی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ بالکل ویل چی دا غلط تے، دا دی منسوخ شی. زیاد واقعاتو شو چاہی کبا ایون معشومان تشدد نا یا کمڑا نشو، نو ذہنی طور باندھے با جسمانی طور باندھے با بالکل مفلوج شو. ہر کال با تقریباً 35,000 کم و بیش معشومان سکولونو پریخول.
اسلام آباد ہائی کورٹ د 2016 کال په فروری کې د یوې اوریدنې پر مهال ستکونکو ته د مور یا پلار، سرپرست او استاد لخوا په سزا ورکولو بندیز لګولی وو، خو دا بندیز یوازې په اسلام آباد کې عملي شوی دی. د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو ډایریکټوریټ یو مشر ملک مقصود مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا د 2013 کال د ماشومانو د خوندیتوب د قانون له مخې په سکولونو کې هم ستکونکو ته په سزا بندیز لګول شوی او دا تر ډیره حده عملي کیږي. ملک مقصود زیاته کړه که په سکول کې په زده کوونکي تشدد اوشي یا غته سزا ورکړل شي، نو له دوی سره په مفت یا وړیا نمبر 0800111800 رابطه کولی شي. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د 2016 کال په مې کې اسلام آباد هاي کورټ ته ویلي وو چې زده کوونکو ته په سکولونو کې د سزا ورکولو پر ضد کابینې د یو بل منصوري ورکړې ده او پر دې به ډېر ژر په پارلیمان کې بحث کیږي.
مولا تو کا نخلواڑی چ